برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شپې زه صفي الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې پنځه څلوېښت دقیقې موسیقي لرو، خو لومړی پنځلس دقیقې به خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کړو. مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د کمیسیون د او د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیون ټول کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړي. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج شول چې د افغانستان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې دوی له خپلو دندو لیرې کړل. اما د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، په کابل کې د جهادي رهبر او یو پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم پیل شوي. د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنۍ چارو کې د مداخله نه کوي. پوره خبرونه. د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکړي. په کابل کې د جهادي رهبر او یو پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم پیل شوي. په ارګ ماڼۍ کې په همدې مناسبت نن لویه غونډه نیول شوې ده. ولسمشر غني افغان ملت ته د ښاغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامی
افغانستان د اسلامی دولت د لومړني ولسمشر په توګه باندې د واک له کوم ځنډ پرته خپل ځای ناستی پروفیسور برهان الدین ربانی ته انتقال کړ. په شوراګانو کې هم د خدمتونه بی ساری و. د نجات د ملي جبهې مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي د سې شنبې په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. د ده مړی به د اشوخان او عارفان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د سالنګ لویه لار له پرون ماښام را په دې خوا یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورښت، طوفاني هوا او برف کوچونو له امله لار تړل شوې. خغلی حبیبی ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واوري پاکې کړي او لار بیرته د ترافیکو په مخ پرانیزي. سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د اورښت او برف کوچونو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پرون شپه په همدې مورد په ټلیفون خبرې کړې. د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت د پومپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه خبرګون نه دی ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیا د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم د هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې ده. واشنگتن په وینزویلا کې د مخالفینو له مشر خوان ګوایدو چې ځان د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړی ملاتړ ښودلی او هغه د دغه هیواد د مستحق رهبر په توګه په رسمیت پیژندلی. د خوان ګوایدو په مشرۍ لسګونه زره کسانو څو وخت مخکې د حکومت پر ضد د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. ګڼ خلک د وینزویلا سوسیال حاکم نظام چې په راس کې نیکولاس مادورو دی په فساد تورنوي او وایي د ناوړه اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره کار نه دی کړی. تم ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغه هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د عربستان پانګونه اعلان کړي. د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ شي. سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه. سعودي چارواکي وایي ولیعهد به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي. دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشخجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو، جنوبي آسیا ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر بلل کېږي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړاو. حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یاداشتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر لانجې ځکه پراخې شوې چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم رازو لومړی مطلب ته پیل به د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وروستیو اقداماتو کو. د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون او همدارنګه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړی دی. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج اعلان شول چې د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح کړ او په یو فرمان کې د کمیشنرانو د عزل خبره یاده کړله. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کمیشنرانو په عزل سره به د انتخاباتو په چارو کې کوم خلل نه رامنځته کیږي، بلکې ګوندونو او مدني ټولنو ته چې په انتخاباتو کې کار کوي وخت ورکړل شوی دی چې د کمیشنرانو د معرفي لپاره کار وکړي. په دې اړه رضوان مراد ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي، یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمیشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري وای د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړو لری کېدل د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالی او نیټه کوم اغیز نه کوي.
راتلونکو ولسمشر انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټول کارونه به په هغه صحیح ډول سره مختزي او انتخابات به په تاریخ چلن سوی د پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د خاغلی چخنسوري په وینا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسیونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمیشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند خاغلی چخنسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمیشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې 12 ماده او 13 ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امضا کړی دی کې موضوعات شته. په ظرف د یو هفتې کې سیاسي اعضا چې په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنه چې په انتخابات پورې مربوط دي، دوی باید خپل هغه لیستونه د قانون د مادې پر اساس د په یو هفتې کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه نوي کمیشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دی چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي، خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې هم په بحثونو کې شاملې دي. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقی د بلجیم له پلازمېنې بروسل په دې اړه رپورټ را لېږله.
کیبلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نه وختل چې په افغانستان کې رغنده رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بی په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمه ییز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پوځ په سیمه کې پیاوړې امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي، اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پخوانی پاچا زوی وایي دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوي د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړی. بل لور ته ایران د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي چې ورپسې به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دی وای ز فکر کوم ډیر نږدې یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده، د هغه وروستیو میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلېدو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوځېدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلینډ کې میشت دی. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده.
دی وای د هغه نسل زیاتره ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کتا سو وګونی سي له هر بهر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه پورس د اسلامي انقلاب څلوېښتم